پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه له غرمی مخکی دولس بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم. پایل په لاندو خبرونو کو. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سکال په کانکور کې نږدې 1.5 لک د دولسمو ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمېر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سکال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلې دي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2023 کال له اگست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارد ډالره زیان کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مصیبت زیږوونکی سقوط کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان 95-90% پورې وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې د تیر کال په اګست کې هم د افغانستان ناخالص عواید ډېر کم وو. فرانس پریس خبری آژانس د UNDP د آسیا پاسیفیک څانګې د مشرې کاني ویګنا راجا له قوله ویلي د افغانستان ناخالص عوایدو ته تیر یو کال کې 15 میلیارد ډالر زیان اوښتی. نوموړي ویلي د تیر کال له اګست په افغانستان کې د توکو بیې هم 15% لوړې شوې. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي وتوغول. د جرمني DPA خبري آژانس ویلي پیونګ یانګ دغه دوه توغندي له سامسونګ سیمې نه د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پرلپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولی شي. خبرونه مو واوریدل. د پروګرام معرفي ته ورځو. په افغانستان کې د کانکور ازموینې نن پیل شوې.
مادر شهید مرزی
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادو په سر کې دی چې د ماشومانو، نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه هم راپور درکوو چې اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په یو مفصل ریپورت کې به د کابل د کاج پر ښوونیز مرکز د برید دی وی قربانی د مور خبري واوري.
مریم د 13 کلنې مرزیه مور ده. خپل بې سواده خود ژوند ټوله هڅه داده چې وو واړه ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي.
د روزګان اوسیدونکي شکایت کوي چې د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي.
دا وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، ورته سیم کارت دی وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب تل پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه و نیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور ازموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په سږني کانکور کې نږدې 1.5 لک زده کوونکو چې له 12 ټولګي فارغان دي برخه اخلي. 15% نجونې دي. د 12 ټولګي یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. په دې اړه پام وکړئ. دغه رپورټ
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادۍ رادیو ته ویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان دا پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طلبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 ورځو کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په 3 ورځو کې تنظیم کړی دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
دی وایي ټولو ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه له وړاندې رسېدلي دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 350 ګډونوال پکې وژل شول، او 110 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاج ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځ یې هلته شتون درلود ازادۍ راډیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نشته، هیڅ معنی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نسم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږکال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغې ادارې په خپل کلني راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملړ خپور کړ چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري. خو په راپور کې راغلي افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. جزئیات له نوریا سنوریا اورو.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د نجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د لسم ټولګي زده کوونکي ده، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره په کور ناسته ده، ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په 12 صنف کې ما او په دې تم امید باندې یم چې تر څو زمونږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لا یو کال د زیاتې مودې په تېرې دو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. تازه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیر یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلنی راپور کې ویل شوي په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 940,000 ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوي چې د ماشومانو د زده کړو بهیر یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې د ارزول شوو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خرابه شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل
Sadly, Afghanistan now ranks.
له بعد مرغه افغانستان د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. تیر کال افغانستان د دې هیوادونو په نوملړ کې څلورم و. په دې معنی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د زده کړو بهیر بدتر سوی دی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی.
خو سکال دا شمیر څلورو ته راښکته شوی او افغانستان په سر کې دی. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړو او ناامنیو له امله د زده کړو بهیر ټکنی و، خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمېر نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی، خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په وار وار ویلي چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سویل ختیځ زون په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي او وایي که چیرې نړیواله ټولنه د رسنیو مالي لاسنیوی ونه کړي، ممکن په دې هیواد کې نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. په خوست کې د رڼا راډیو له تړل کېدو مخکې 14 سیمه ییزو راډیوګانو او 4 محلي ټلویزیونو خپرونې کولې. نور حال د نجیب لالو خیل پر ریپورت کې
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا په نوم سیمه ییزې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. یاد راډیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کوو او هر ورځ 3 ساعته خپرونې درلودې، شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمد الله مهجور آزادې راډیو ته وویل د دوی راډیو خپرونې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورن کرخې د پوری غاړې په ځینو سیمو کې اورېدل کېدی.
رڼا راډیو د خپلو 40 کارکوونکو په مټ ولیدلې وه چې ګڼ شمېر اورېدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پریکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبریال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. دې سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله به مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواکو رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات کنټرول ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. د بیلابیلو لارو نه د دوی لپاره نغدي پیسې او امکانات پیدا کړي دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دا دي چې دوی خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې د دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
که چیرې نړیوال بنسټونه دغه ستونزو ته پام ونه کړي په راتلونکي کې زن نور رسنه هم ببندی شي او د سره زموک رسنه کارکون کې هم خپل کار له لاسه ورکړي چې د سره په افغانستان کې یو لوی
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تېر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوي دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
واره بچو روزګان ته هلته خلک وایي د یو سیم کارډ د ترلاسه کولو لپاره په ورځو انتظار کوي. د روزګان اوسیدونکي د ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پڅوالي شکایت لري او وایي یو سیم کارت د اخیستلو لپاره مجبور دي چې یوه اونۍ پورې انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر حل لارو کار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا شورا اوسواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکول ښار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ورځ منن سو ورځ نو راغلی ما اته ورځ دا نه ورځ تقریبا دا اته ورځ راغلی خلک ډیر ولاړ دي رش کش ډیر اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کش ورو په چبلاخ هم و چې دا یو غټه بیا زه ته دا باید نه وایسته
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته می کارت وړي
شرکت ډیر کې اجي دا دا ورته کې نو چې کار وسین موږ دا سلرم تنظیم د چناس
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دې کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل. بل خو بیا دغلته د افغان بي سیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په دې بندیزونو کې د روسیې د انرژي سکتور پوځي او ملکی چارواکي هم په نښه شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
اروپایی کمیسون اعلان وکړ چې دا اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې د پریکړې بله برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ ده چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیې د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلي ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاورې یو ځای کېدا هیڅکله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالتیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژی په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د ارتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. مرزیه او هاجر د کابل د ورستی خونړی بریت هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاج خونیز مرکز د بریت په پایله کې وژل شوی. هغه بریت چې لزګونه نوري کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرته کینولي چې په انتون ته د تګ شیبې شمارلې. د مرزیه او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ دي. په دې اړه اسد الله لودین یو مفصل ریپورت جوړ کړی دا چې دوی دواړو څه هیلې درلودي او کوم نیمګړي ارمانونه یې خاورو ته یوړل. د لودین په دغه ریپورت کې به واوري چې د دوی د کورنیو د غړو په غږ پیلېږي.
مریم د اتلس کلنې مرزیه مور ده. خپله بې سواده خو د ژوند ټوله هڅه یې دا ده چې وواړه ماشومان یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیه د مریم دریمه لور وه چې له دولسم ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته وه. د مرزیه مور وایي له کړاوه ډک ژوند ګالي، خو نه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپله وسه کوو چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپلو هیلو ته ورسیږي. د مرزیه په څیر باید نه سي. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیه په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له چهل دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیه سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځله یې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلی ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تېرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاج په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بوستان علی د مرزیه پلار دی. هغه وایي لوري غوښتل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلی او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواده ونه اوسي. که موږ شهیدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواده شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاج ښوونیز مرکز د تېرې جمعې له برید وروسته د مرزیه او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزیه مور وایي لوری له ماشومتوبه د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروه.
هاجر او مرزیه ډیر خوږې ملګری وي. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځی خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په څلورویشت ساعتونو کې دولس ساعته دوی سره یو ځای وي.
د مرزیه او هاجر کورنیو هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره ورسته یې په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مسره کولی. مرزی ویل راش عکس می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیره زوروي.
پر کاج ښوونیز مرکز برید لږ تر لږه 350 تنه ووژل چې شپږ څلوېښت تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې وم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې. ډېر وارخطا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند. هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پېژندل کېدې. په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دای خپل دوکاندار دی. خو درې لورانې لسانس لري او څلورمې یې هاجر د لسانس ارمان ګور ته یووړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلارې له لورانو او زامنو سره ډېر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایټالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یوه مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یوه ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیا او هاجر داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي. خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي.
اوس هم له احمد خبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جومات کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تر دې اواز وروسته رسنیو ته په سوال شوي پیغام کې وویل چې د وزارت په یوه فرعي جومات کې دا چاودنه شوې ده چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکوونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمیرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړي او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورځپاڼه په کابل کې د تېرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچي کې د کاج په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات 19 وښودل. خو د اسوشیتد پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه و. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماښام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور تنه لمونځ غاړي وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د 8 صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسول په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستیو کې د 8 صبح او زاویه میډیا وی پاڼې بندې کړې. 8 صبح له 14 کلونو راهیسې آنلاین خبرونه کولې. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغو ویب پاڼو پروپاګند کاوه. دروا خبرونه خبرول، ناسم معلومات ورکول او توازن نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سی امریکا شخ او دو چویلې تلویزیونی خبرونه د افغانستان دننه ودرولې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د خبرونې په باور که څه هم د پروسه شکل د اګست له 15 را وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1520 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنۍ بندې شوي دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته لپلازمینی کابل پرته د افغانستان په درې دورو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د سه کال په کانکور کې نږدې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو حکومت وایي 115,000 د کانکور دغه ګډونوال به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلي. د ادارې په راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2021 کال لاګست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارد ډالر زیان کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي د افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملړ خپور کړی چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي چې افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. تر لاندې د میورسته د ملالۍ بشیر په کوربتوب نور بسته پروګرام میروي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. د خبرونی په دې برخه کې نور بستې خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر په 15 نیټه یو راپور خپور کړ چې په یو برخه کې راغلي طالبان باید سولیز مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د شذو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لری کړي، شذو ته اجازه ورکړي چې د حکومت او نورو ځایونو لپاره کار وکړي، بیرته کار ته ستنی شي، او طالبان باید د شذو او نجونو د زده کړو حق ته درناوی وکړي. په ځانګړې توګه په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو پر تګ د بندیز لغوه کولو تر څنګ د دې ډاډ رامنځته سي چې ښځو او نجونو ته د زده کړې فرصتونه د نارینه وو په څیر برابر سي. د تیرې دوشنبې په ورځ بیا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د ښځو څنګه مشري سیما بهوس په یو بیان کې ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د شذو څنګه په دې بیان کې راغلي دي چې افغان جونې او شذې په خپل کورونو پورې محدود سیوي، لکه لري سیوي هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخامخ دي او په ټولګیو کې وجل کیږي او هیڅ ځای ورته خوندي نه دی. دا ورسته له هغه چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې پر کاج شونیز مرکز په حمله کې لسګونو کسان وژل شول چې ډیری یې شذې او نجونې وې. د دې پیښې په غبرګون کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اعتراضیه لاریونو نه وسول. په ځینو مواردو کې د محصلینو د بندې کېدو خبرونه هم ورکړل شول چې ګواکې طالبانو نه غوښتل دا لاریونونه پراخسي، خو د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری بیا ازادي راډیو ته په یو تول سوي خبر پاڼه کې ادعا کړې دا ادعا رد کړې ده او د ویلي چې یو شمیر محصلان چې دا ادعا سمه نه ده چې یو شمیر محصلان نیول سوي دي. د ویل چې لاریون د خلکو حق دی. په پلازمینه کې هم د کابل پوهنتون ځینی محصلانو ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړه او محصلانو د نور ورځو په توپیر نسوای کولای له پوهنتون څخه ووزي او یا هم ورسي. یو شمیر کورنیو رسنیو بیا راپور ورکړ چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 50 شدینه محصلان د دوشنبه په شپه مسموم سوي او روغتون ته انتقال سوي او ادعا سوي چې دا کار ځکه سوي چې دوی په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د محصلانو د مسموم کېدو موضوع رد کړه. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغان شوزو لاریونونه هر ځل لتاو تریخوالی سره مخامخ سوي دي. ولی مهمه ده چې طالب چارواکي د شوزو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي. پر موضوع د بحث لپاره زموږ میلمنې موږ هڅه کوو چې د تلیفون له لارې راسره وصل سي. تر یوې لنډې دمې وروسته به له تاسو سره یو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سي. ازادي راډیو ته بیا هم شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې نور بستی پروګرام خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې شذو په دې ورستوي کې لاریونونه زیات کړي دي او د دوی لاریون هر ځل له تاو تریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولی مهمه ده چې طالب چارواکي د شذو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي. پر دې موضوع د بحث لپاره نن د دې خبرونی میلمنې د شذو د حقونو فعال سونیا منګل او د شذو د حقونو فعال شایسته صافی دي. له دوی سره به خبرې پیلو. په یو شبکې موږ هڅه کوو چې دوی سره د تلیفون لالارې وصل سو. میرمن صافی له موږ سره د تلیفون لالارې وصل سوې ده. شایسته جانې صافی ډېر مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې.
سلام تاسو میرمن سره ډېر زیاته مننه کوم چې ما ښاګړې چې په دې خبرونه کې ګډون وکړو.
ډېر مننه ستاسو څخه هم شایسته جانې. په لومړي سر کې زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو په دې مورد خبرې وکړئ چې طالبانو هر ځل د ښځو و لاریون ته په یو نه بل ډول یو داسې عکس العمل ښودلی دی چې هغه په ښه توګه پای ته نه دی رسېدلی، یعنی ښځې په هوا کې ډزې سوي دي او دوی ته تهدیدونه یا خبرداری ورکول سوی دی، د دوی د خورولو هڅې سوي دي. دا پیښه ستاسو په نظر ولې رامنځته سوي دي؟ ولې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل لاریون دي وکړي؟
زما فرانسان طالبانو د ښځو د لاریون څخه او د اعتراض دوی اعتراض کوي د خپل حق د غوښتلو لپاره چې دوی حق دي او د اولیه حق ده چې تحصیل ده، ازادي ده او کار ده چې دوی ته نه ورکوي. دوی ډارېږي نه پرېږدي او ځکه دوی نه غواړي چې دوی کار کوونکي ته چې دا د ښځو په وړاندې کوي نورو جهانیانو څخه خبر شي، دوی خطر دوی نه پرېږدي. که نه هر ځل چې دوی ښځه لاریون کوي داسې نه ده د طالبانو پر ضد ووسي، هغوی د خپل حق لپاره دا کارونه کوي، مګر دوی نه پرېږدي او دوی ډارېږي چې خلک او جهان دوی د کارکار د کردار د دوی د رویې نه خبر نه شي. دې خاطر
شایسته جانې تاسو ویل چې طالبان بیره لري چې نړۍ خبره نه شي چې پر افغانانو باندې څه حال روان دی. آیا دا بهتره نه ده چې د ښځو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي د دې پر ځای چې دا ډول وضعیت رامنځته سي؟ ستاسو په نظر ولې ښځې مجبوره دي چې راووځي لارې کوڅو ته؟ که طالبان ستاسو په وینا ډار لري نو ولې نه ورسره کښېني د ښځو سره؟ آیا دا واقعا یو ډار دی؟
دغه موږ څو ځله هم دغه غوښتنه کړې ده چې غواړي دوی نه غواړي چې د ښځو سره کښېني، دغه د افغانستان ښځو سره کښېني خبرې وکړي چې مشکل څه ده او مشکل حل شي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل غواړي چې دنده ته ولاړ شي، تحصیل وکړي. دا د هر د یو شهروند حق دي چې دا حق ولري. که نه که دوی غواړي چې یو افغانستان پرمختګ افغانستان واوسي، خلک پرمختګ وکړي او وکړي او د یو ښه نسل د افغانستان ته وړاندې شي، دا ښه خبره ده چې دوی یو کانفرنس تلفون نیسی او د خزو سره کینی او بحث وکړي. دا ابداع زما په نظر دا اول ځل نه ده چې موږ په هر ځل چې دې سره خبرې کړي همدا خبرې ویلې دي. همدا مو په موږ ورباندې تحقیق کړی دی. هغه قال یو دوی یو داسې کانفرنس یو تلفون نیسي چې د ښځو کوم ښځه چې دلته شته کنه دې موږ دلته دام خدا ډیره تکړه ښځه نه په دې افغانستان کې اوس هم اوسېږي شته. خو دوی کولی نه شي چې دا طالبان کولی نه شي دوی سره کینې خبرې وکړي مرکې وکړي. زما په نظر دوی البت دوی استعفات نه لري توان نه لري. دا په دې باندې زه نه پوهېږم ځکه دا اوسني ښځه د وختني ښځه نه ده چې دوی څه وخت کوم کینې. دوی تاثیر کړي او زحمت پاتې په اجتماع په سیاست په هر شي کې دوی ګډون کړی ده او تجربه هر شی لري. موږ ګورو دوی تر اوسه یو ښځه په کابینه کې نشته. په دوی حق نه دی ورکړی دی ښځه ته نه په کابینه کې نه په سیاست کې او نه په دفترو کې دا څه ورکړی دی. زما په نظر دوی مشکل څه شی ده په دې خبرې موږ افسان نه کوي. بایته دا حل شي کنه چې دوی څه غواړي موږ څه غواړو ولې نور هېوادونه په موږ په منځ کې مداخله وکړي داسې موږ ته کوم دا لار شیان وښایي چې داسې وکړي. موږ خپل افغان یو
شایسته جان تاسې د نړیوالو یادونه وکړه چې ولې باید دوی راسي او زموږ په منځ کې خبرې وکړي. اما ځینو ادارو نړیوالو ادارو د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ادارو اندېښنه ښودلې ده. بار بار یې ویلي دي چې طالبان باید سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په یوه برخه کې له طالبانو څخه غوښتلې دي چې د ښځو لاریونونو ته باید اجازه ورکړي او فعالانو او خبریالانو پر وړاندې باید تاوتریخوالی ودروي. ستاسو په نظر د نړیوالو ادارو دغه غوښتنو ته ولې غوږ نه ایښودل کیږي که د افغان ښځو خبره نه اورېدل کیږي؟ طالبان څنګه باید د دغو نړیوالو ادارو خبرو ته غوږ ونیسي؟
دا چې موږ تر تاسو څخه تقریبا یو کلم دی چې کنه ګورو هیڅ یو کوم خبرګونه کا د نړیوال کا نور هیوادونه اروپایي هیوادونه کا کوم هغه ښودلې ده. مګر طالبان هغوی ته فرق نه کوي. هغوی نه مني. هغوی په خپل هغې طریقه باندې ولاړ ده او په خپل روش غواړي عملي وکړي. او دا هغوی نه غواړي چې اصلا په جامعه کې وکړي. په جامعه کې د جامعه نه غواړي هغه حد کړي. له دې خاطر که د هغوی فشار کم ډېر شي زما په نظر د اقتصادي تحریمونه او نور شیان دې باندې راوړي طالبانو باندې شاید به لږ اغېزه وکړي. د اوس نه ده په همدې یو کال کې څونه ډېر کنفرنسونه وسو په ناروې کې په جنوا کې په ډېر ځایونه همدا ډېر پاچي په څنګارو کړ چې د ښځو ته حق ورکړي. ښځه پرېږدي چې ګرانده ته ولاړ شي نجونه پرېږدي چې درس وکړي تعلیم کې خوندي خلاص کړي. مګر تر اوسه موږ هېڅ شی نه ګورو. هېڅ شی تر اوسه کوم هغې عملي نه ده شوی. هغوی خبرې وایي چې موږ منو مګر عمل نه کوي. ځکه موږ د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرو. دا یو کال یو کالم دی سو تر اوسه یو کوم مثبت شی موږ نه دی لیدلی. د ښځو په هکله د ښځو هغې اوسي د آینده لپاره د نجونو د خوندي وګوره د همدې هر ځل چې دوی خبرې کوي همدا وایي چې موږ یو ښه لارې پیدا کړو. موږ یو ښه روش یو څلور دا شیان پیدا کړو چې نجونو لاړ شي خپل خوندي ته لاړ شي. تر اوسه یو کار سو تاسو تر اوسه چې کوم طریقه روش او کوم قانون او کوم شی پیدا کړی نه چې نجونو لاړ شي خوندي ته. زما په نظر د خارجي د هیوادونو اروپایي سازمان ملاتړ دوی خبرې هم دوی باندې اغېزه نه کوي.
شایسته جانی د تیری دوشنبه په ورځ بلې د تیری دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې سیما بهوس په یو بیان کې ویل چې افغان جونیا او ښځې په خپلو کورونو کې محدود سوي دي او د کار څخه ایستل سوي دي او دوی باید ژوند ته پرېښودل سي. تاسو ویل چې طالبان پر نړیوالو غوږ نه نیسي او دا ډول بیانونه چې ملګري ملتونه هم ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره دوی دا ډول بیانونه ورکوي. تاسو په نظر طالبان اوربانی غوژ نه نیسی؟ خو طالبان ویل دي چې دوی لنړیوالو سره تعامل کول غواړي. د غوی سره غواړي چې کښینی خبري ورسره وکي او د نړی پر کچا باندې ځان برابر کړي او د غواړي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل سي. ستاسو په نظر کوم دا سبب چې نتیجه به ورکړي چې طالبان د نړیوالو خبرې ته غوږ کړي؟
دوی غواړي چې نور نړیوال سره تعامل وکړي او نړیوال دوی سره په رسمیت وپېژني. نو ولې دا خوندي نه خلاصوي؟ نو ولې ښځه نه پرېږدي چې خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي؟ که دوی واقعا غواړي خپل ژمنه باندې ولاړه ده، همدا کارونه وي چې ضرور نه ده چې نړیوال په رسمیت وپېژني که نه وپېژني. همدغه یو کال دونه ډېر ستونزې افغانستان باندې راغلې، دونه ستونزې د خلکو د افغانستان خلکو باندې راغلې، که اقتصادي وي که اجتماعي فرهنګي، د هر لحاظ نه افغانستان ډېره ټیټه راغلی ده. که دوی غواړي واقعا نور هېوادونه دوی ته د امارت په رسمیت وپېژني او زر نور هېوادونه زموږ هېواد سره مرسته وکړي، زموږ هېواد جوړ شي، نو پرېږدي نجونه پرېږدي، ښوونځي ته ولاړ شي، ښځه پرېږدي، نو ټول زموږ هېواد، زموږ ښاروال خپل هېواد دي. دوی نه پرېږدي ښکار وکړي، نه پرېږدي سمه ژوند وکړي. موږ ګورو د خلک وضعیت دومره خرابه ده، هسه یو هغه دوری نه پیدا کولی نه شي چې وخوري، او دا مهاجرتونه څونه ډېر سوی ده. دا څه ډېر سوی ده؟ دوی نه پرېږدي، خو دلته د ګرد مینه مساعد نه ده، خو مجبور ده چې ولاړ شي. لاس یې په لارې کې نه مړ کېږي، خو که مړ کېږي که رسېږي نه رسېږي، همداسې وضعیت هغوی باندې راځي. که واقعا غواړي دوی تعامل وکړي، اول د خپل ملت سره دوی خبرې وکړي، خپل ملت ته قناعت ورکړي. د دوی ملت د وګړي نه، د مهاجره د هر څه نه مړ کېږي. دوی دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو او نورو هېوادونو سره تعامل وکړي. زما په نظر دا ښه نه ده. اول باید خپل ملت قناعت ورکړي، دوی ته د کار زمینه پیدا کړي چې دوی کار وکړي. زموږ ډېر ځوانان ته بېچاره تحصیل کده او باسواده، لکه خو زما خپل زه خپله اوس په کور کښې ناست یم، زه څه شي کار کولی نه شم، ځکه اوس تللی نه شم. نه پرېږدي، که دوی غواړي واقعا خو نو پرېږدي. ټول زمینه، ټول دا ټول شیان چې د ځوانانو لپاره، د ځوانانو او د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، دا پرېږدي خلاص کړي. ځکه موږ په داسې وضعیت، داسې حالات موږ قرار یو ولاړ یو چې باید موږ پرمختګ وکړو د هر لحاظ نه. دا ټول ته وګوره، دانشګاه د پوهنتون د شیانو څوره څونه رشته ده، پنځه د شیانو نجونو باندې بند کړې ده. ولې؟ دا یو هېواد د هر شی ته اړتیا لري.
بله،
خوړ دغه یو وخت پرمختګ وکړي نو هر شی ته اړتیا لري.
شایسته جانې، تاسو ویل چې طالبان باید ښوونځي پرانیزي، او دا د نړیوالو یو غوښتنه هم ده د دوی څخه. خو په ټوله کې که موږ وګورو، افغانانو هم همدغه غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، یعنی د ښوونځي پرانیستل د نجونو پر مخ باندې د افغانانو خپله غوښتنه هم ده، نه یوازې د نړیوالو. نو که طالبان ښوونځي پرانیزي، په خپله دوی ته ګټه نه لري؟ او آیا یو حکومت باید له نړیوالو غوښتنه ونه کړي چې د زده کړو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، نه دا چې په خپله راولاړیږي او د انجنونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړي؟
د ښوونځي فشار چې موږ دونه اعتراض لرلی نه کړی وو، د ښوونځي لپاره وو او د افغانستان د وضعیت خلکو لپاره وو. د دې لپاره نه وو چې د طالبانو پر ضد چای به وسي. هغوی همداسې هر ځل همدا ګومان کړی که شاید زموږ پر خلاف دوی اعتراض کوي او دوی خپل غږ وسي. که د نور هېوادونه فشار وو، تر اوسه دوی نه دي منلی. که زموږ د خپل افغانان د ټول ولایتونه، د افغانستان ولایتونه فشار وو چې دوی خپل غږ وسلی د درس د تعلیم لپاره، مګر دوی خپل اصلا داسې کوم غبرګون، کوم عکس العمل نه دي ښودلی چې موږ ورته خوشحاله شو او دوی ښوونځي خلاصوي. خو زموږ ټول ټینګار په همدغه باندې، که دوی ښوونځي خلاصه کړي، نجونې ولاړ شي، د کار زمینه، زما په نظر ټول شیان به حل فصل کېږي.
بله، نارینه ولې په مظاهرو کې ګډون نه کوي؟ ستاسو په نظر هغه عمده لاملونه څه دي چې نارینه جرأت نه سي کولای چې راسي مظاهرو ته، که دوی نه غواړي چې د ښځو سره لاس یا د ښځو سره اوژه په اوژه ودرېږي، یا دوی غواړي چې دا کار وکړي، اما کوم ستونزه ده ستاسو په نظر څه خبره ده؟
کاش دا یې امارات په دې باندې پوهېده چې د اعتراض هر شروان حق دي، چې کله چې د هغوی حق نیول کېږي چې باید د هغوی خپل هغه وباسي، که نه بیا دا نارینه دوی ډارېږي. دوی بېچاره هم ډارېږي، ښځو باندې هم فشار راځي، ښځو هم هغې کوي، وږي تبوي او زنداني کړی. دا زموږ تورن همکاران، موږ خپله څومره وخت په موده کښې موږ تهدید لاندې وو، د دې خاطر که موږ بندي کړو بیا شاید به زره خلاصه کړي او داسې به نور، ځکه دوی ته شرم دي. او نارینه هم دوی بېچاره د اعتراض دې خاطر هم نه کوي چې دوی بندي کوي، بیا هغه معلومه ده چې کله چې دوی راغله وايي اسو عمومي موږ تر اوسه هیڅ کومه داسې اسو عمومي لیدلې نه ده. دا عسكر دي هر شي دي د پیو بهانه په یو طریق دوی اسم مرکوي او دا که ژوندته مړه او ژوند پاتې کېدل هیڅ معلومه نه ده چې هغه چیرته ده. همدې خاطر دوی هغوی نارینه ته خپل ځان نه ده دي که واقعا دوی مراد غواړي چې دا یو تخیرات داسي باید ورته نارینه ښځینه ټول یو ځای خپل غږ وباسي ټول یو ځای اعتراض وکړي. مګر دوی کولی نه شي دې لاملم چې اچ شی ته دونه ډېر نه کېږم. مګر زما په نظر دا یو لامل شته چې دوی ډارېږي او طالبان دوی وژني. ښځو هم خو وژني مګر شرم کوي چې دا په هغې توپک باندې شاین باندې مړ کړي. مګر موږ باندې ډېر هغه کړي وو خو دا نارینه چې ولې خپل ځان هغه نه کوي میدان ته نه راځي او خپل ځان نه ښایي چې دا کنه د هر یو شروان حق ده که نارینه اوسي که ښځینه خپل غږ وباسي باید ورته اعتراض وکړي.
بله شایسته جانې، کله چې تاسو په لاریونونو کې ګډون کاوه مخکې هم تاسو ته به طالبانو څه ویل؟ دوی آیا ستاسو خبره اورېده د لاریون پر مهال؟ کله چې به تاسو لاریون کاوه تاسو به د یو نقطې څخه شروع کوله تر یو بلې پورې به مو غوښتل چې ولاړې سي، څه ډول به دغه مخه نیول کېدله؟ تاسو موږ ته ویلی سي چې دوی څنګه تاسو ته راتلل، څه یې درته ویل، یعنی څنګه یې د دغه لاریونونو مخه نیوله؟
کله چې مونږ په تاسو باندې شو کې راځو چې یو لږ تکیه مونږ ورته تل شي او دا نو کې دا څنګه دوی خبر کېږي تر اوسه ټول ځای نه مسره او نو پرې خو دلته ما څو دل بیا او څو هغه طالبان سره می خبر او کړه لرنی کې چې ما ورته په وخت ما دا مونږ حق دا مونږ خپل حق ورو مونږ تاسو په خلاف نه و نه تاسو باندې کې تاسو د هغه د تاسو حمایت کوي او تاسو اروپایان هغه کوي سپورت کوي او تاسو نور خبرې کوي اصلا مونږ خبرې تر وخت نه نیسي او مونږ دا شعار دا مونږ دا بنات شان هغه کوي چې د کوي لري کوي زموږ د لاس نه اخري دا فایده په شان باندې شروع کوي زموږ اصلا خبرې باندې زموږ خبرې نه اوري نو هغه وایي نه نیسي کله چې مونږ ورسره خبرې کوو دا ټول د هیڅ څه مونږ ورسره خبرې کوي حتی په دغه اخري د دې چې ما یو سره خبرې وکړم نکته و چې ما په هغه څنګه باندې ووښتم په هغه څه دې خبر نه کړم بیا د زمته څه دی وښتم ما له مو نه نه زنه نه دیګم دا زما حق دی اندس مو سره هغه وکړ لذي مشاجره مو سره وکړ اخر دا زو خلک چې شاوخوا ولر وای خوري پرې د خوشی کې دوی هغه باندې نه کوي خو دا نخته وژني وژني دي تاسو دسي دغه دسي خلک دي کله چې کېناستل خلک سره د افغانانو د خپل هیوادوالو سره د خپل ملت سره خبرې کول دا ټول څنګه کېدای مګر دوی نه خواري دوی دسي نو څه کوم چې ورته وایم دوی تاثیر خو اصلا تاثیر دونه ډیر نه لري او یوازې هم دا د اسلامي تاثیرات هغه دینی تاثیرات شانه ولې دا موږ شکر الحمدلله مسلمان یو ټول پیګو په پنځه وخت په خندو خپل موږ موږ څو او قران کریم دا شی موږ زړه ده مګر دوی غواړي چې ټول خلک وایي چې دوی غواړي چې ټول خلک لا سره مسلمان
شي. شایسته جانې، بلې تاسو یادونه وکړه چې طالبان یواز دینی زده کړې لري. په هرات ولایت کې ورستی لاریون سوی وو. په دغه لاریون کې پر سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرې شوې چې په دغه ویډیوګانو کې یو صحنه دا هم و چې یو طالب چې یو سړی دی راځي د یو افغان شذي چې هغه توره چادري کړې ده او یوازې سترګې ښکاری د هغه د پوړنې د سر څخه ټینګ نیسي او کشوي چون چې دا چادري په دې پر ځان باندې ټینګ ده د دې څخه دا چادري نه ایسته کیږي بلکې دا شذ ټوله سره یو قسم کولول کیږي او لاندې غورځي. آیا ستاسو په نظر دغه دینی تعلیم دی یا په افغانیت کې دا ډول برخورد اور شودل کیږي یو نارینه ته چې د یو پردي شدي سره یا د خپل شدي سره یې باید وکی؟ او آیا په اسلام کې دغه جواز لري؟
نه، ما زما د شرما ول دی تعلیم دینی تعلیم دی دویم هم مکمل نه ده. کاشکې د اسلام له لحاظ دوی سما دوی علم او دین ته تکمیل وو په دین کې زموږ په دین په اسلام کې داسې اصلا سلوک نه وایي چې د ښځو سره څوک وکړي. مګر دوی موږ په سوشل میډیا څه ډېره ګورو موږ خپل ځان سره چې موږ سره شو دوی سلوک کړی ده موږ ټول وکتل سوزله په څنګ کې دې مې وایې چې خدمتي په دې خدمه پرې ده چې درسونه وایي خدمه پرې ده چې کارونه کوي خدمه پرې ده چې حجاب ده شه دا د اسلام د خېدې په ځای کې تاخلي اسلام کې څه کا دوه غوړې واقعا د اسلام عملي او کې په اسلام کې سم هر شی واضح وایي نه دا اول څنګه د حجاب نه نه باندې کړی دا بیا د څه نه باندې
خبر راوزی خبر راوزی
مگر دوی پری نه خود اصلا په داری کې پری نه کوته موږ ولاس وای دلته اوس کې نه راځي ولې تاسو راځي چې دا خپل مکتوب غوري نو دوی اختر نه قبول نه کوي چې موږ دې ته مکتوب وی څو دوی موږ ته اترا د اعتراض لپاره اجازه ورکړي دا دوی خبره غلطه ده که سمه ده ته تاسو غواړي چې خبر نه یې د خبرې کېږي دا په وخت نه په وخت ولې زموږ امنیت نه اخلي ولې موږ باندې فایر کوي ولې موږ تاسو په خلاف کو نه یو موږ د خپل حق غواړو د خپل حق لپاره خپل غږ باسو کوم څه په غلاب ویل چې طالبان مور چې طالبان دې ته نه ولاړ چې دا خبرې خو نه ده کله موږ په هیڅ یو اعتراض لا دین کې دا خبرې نه کوي یا د امریکا پر ځای یو یا د پاکستان پر ځای یو زموږ د حق ده د خاطر او دوی که خبرې شي کوم مکتوب ورکړي اصلا دوی اول د مکتوب نه مانی ځکه په اداره کې د خزینه نشته چې د مکتوب د رسمیت اشیا نه خلاصې کی او د پایداري کې مثلا نه پیږي
یعنی تاس بیر لری چې طالبان مخکې د مخکې په تاس باندې خبر سي چې تاس لاریون کوي دوی به تاس هیڅ را پرینر دي چې راوځي دغه مو هدف دی
اصل نه کړی دی وو وو اصل دوی نه کړی دی او موږ ته ګوښه کوي شاید بس دا دی او چې شاید دا سي کومه د صبر خو چې تاسو زمانه تاسو هغه زما د پغار کې نه ده چې کوم ته موږ سي ویلی وو په یو څو کې چې موږ یې سره غلو ده موږ خو یې سره زړه مخکې یو سومیاش مخکې دا یو کال پر سي موږ چې کله چې تر غلو ده او یو نشنا څمر موږ دې درته مسج کړی وو چې کڅبا تاسو لږ دی چې تاسو په منځ کې کانس چې یو زموږ موږ تاسو ضمانت نه کوو او تاسو دا مسئله موږ په غاړه کې نشته دا چې وځي خبرې کوي دوی
او استاد غشتنه څه ده چې یعنی د کله چې تاسو راوځي د مظاهره د پاره چون تاسو وسلې او کومبل څه نه لري چې یعنی نشته اوسي تاسو وایس چې تاسو په سولې ز توګه باندې لاریون کوي تاسو څه غواړي د دوی څخه چې یعنی تاسو امنیت دی ونیسي
او کله چې دا موږ خزینه غواړو چې لاندې څه په اعتراض کوم که باندې وځو مې دوی موږ امنیت واخلي ځکه موږ دوی په خلاف کې نه یو ته دوی په خلاف کې موږ عمل وکړو اده خپل دا دوی هغه وخت خبرېږي کنه چې موږ هم یو خیر مګر نه هغه وخت هم خپل سم خبرګو ته خلک موږ په مخ کې او غواړي چې موږ نه نه زمونږ لري چې موږ نه نه کانسل وکړي او موږ نه فریزي چې مخته تاسو دا تاسو ګوري چې سوشل میډیا کې هر اعتراض چې زه هر ګروپ راځي چې کوي دا وګورئ نه د دې څخه د څه معلومات دي موږ څه دي ټول زمونږ موږ کوم اصلا د شهن نو موږ اصلا ما ته کوم قاعده ته زمونږ سلام او زمونږ بنري نه او څه شاده نه ده زمونږ شهن نه ده
ډیره مننه شایسته صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو موږ د شذو د حقونو فعالې سونیا منګل ته هم هڅه وکړه چې بله ډیره مننه موږ هڅه وکړه او ریدونکو چې له سونیا منګل سره هم تماس ونیسو خو دوی زموږ زنګ پورته نه کړ بل ځل بیا هم له تاسو سره یو اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي د خدای په امان
Vaura da la anna سوائی سوری روڑ ماؤ مکتب تزام
دسوائی ستوری روڑ ما مکتب تزم واؤ لالا